افغانستان کې د سهار اته بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې مزنور یاسنوري هرکلی کوم. وبورو چې ناتو له افغانستانه د یو شمېر امریکایي سرتیرو د وتلو په صورت کې پر دې غور کوي چې په دې هیواد کې د خپلو پوځیانو شمېر کم کړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغان سوله کې پر سیمه ییزې اجماع تاکید وکړ او د ګاونډیو ونډې په دې برخه کې مهم وبلله. د امریکا په سنا کې برلاسه جمهوري غوښتونکو ولسمشر ډونالد ټرمپ د پرون د استیضاح په محاکمه کې له دواړو تورونو څخه برات ورکړ. عراقي چارواکي وایي په نجف کې د حکومت ضد مترزینو پر یوه کمپ پرون د عراق د یوه مذهبي مشر مخدد صدر د پلویانو په برید کې لږ تر لږه اته مترزین وژل شوي دي. خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغان سوله کې پر سیمه ییزې اجماع تاکید وکړ او د ګاونډیو ونډې په دې برخه کې مهم وبلله. تدمیچي او محمود پرون په کابل کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت له وزیر عبدالسلام رحیمي سره د غونډې په مهال دا خبره وکړه. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجیا انوري ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي رحیمي د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ته د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې د سولې تر خبرو مخکې باید شخړې کمې شي.
د یونما پر مثبت نقش او رول د افغانستان د سولې په پروسې باندې تاکید کړه. همدارنګه د سولې د پروسې د څرنګوالي او هغه مسایل چې همدا اوس جریان لري خبرې وکړلې. همدارنګه د تاوتریخوالي په دریدو چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده په همدې یو ځل بیا تاکید وکړ.
د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې لپاره پر اوربند ټینګار کوي. طالبانو دا وړاندیز رد کړی. دوی دا هم ویلي چې د کابل حکومت سره خبرو ته چمتو نه دي. د سولې د هڅو په ترڅ کې د سولې ولسی حرکت نن په دوو ولایتونو کې غونډې لري. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل
نن په دواړو ولایتونو کې په زابل او په کندوز کې د سولې ولسی حرکت غړي په سیمو کې له مشرانو سره، له دنیا عالمانو سره، له اوسېدونکو سره ناستې لري. د جمعې په ورځ په دواړو ولایتونو کې د جمعې له لمانځه څخه وروسته لاریونونه کېږي. هغوی به ځکه تر نړیوالو پورې رسېږي. هغوی به د جګړې لشکیل اړخونو څخه سوله او اوربند غواړي.
د سولې ولسی حرکت په لسګونو ملاتړو پرون د بغلان په مرکز پلخمري کې غونډه وکړه او ویل چې له کندوز به بیا بدخشان ته هم ځي. تر نولس کلونو د لږ عمره کرکټ نړیوال جام لوبو په ترڅ کې پرون افغان لوبډلې کوربه هیواد جنوبي افریقا ته په 5 وکټو ماته ورکړه او په دې لوبو کې اووم مقام خپل کړ. د افغان لوبډلې مرستیال روزونکي سید رحمان احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې هدف دا و چې افغان ټیم د نړۍ په څلورو پیاوړو ټیمونو کې راشي، خو کله چې پر تر نیمه امپایر لوبې مخکې له پاکستان څخه ماته وخوړه خپل هدف ته ونه رسید.
مونږ هم دغه یو هیله او امید و چې انشاءالله مونږ به څلور یعنی څلور بس لوبډلو یا غورو لوبډلو ته ځان وباسو. دا بدبختانه چې یوه په دغه ټوله جامع جهاني کې چې کومه یوه لوبه مونږه خرابه کړې هغه هم د پاکستان په وړاندې.
هند د پاکستان لوبډلې ته د سیشن بی په ورځ په نیمه پای لوبه کې په 10 وکټو ماتې ورکړه. نن دوهم سیمی فاینل د نیوزیلند او بنګلاديش ترمنځ د پای لوبه به د یکشنبه په ورځ د هند او د نننۍ لوبې د ګټونکو ترمنځ وي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا په سنا کې برلاسه جمهوري غوښتونکو ولسمشر ډونالد ټرمپ ته پرون د استیضاح په محکمه کې له دواړو تورونو څخه برات ورکړ. له واک څخه د ناوړه استفادې په برخه کې 25 سناتورانو د ولسمشر له استیضاح سره مخالفت وکړ او 43 د هغه د استیضاح غوښتنه وکړه. په دوهمه مسله کې چې د کانګرس د تحقیقاتو په وړاندې خنډ جوړ کړی دی، 35 سناتورانو د استیضاح په مخالفت رای ورکړه او 43 موافق رای وکاروله. جمهوری غوښتونکو سناتور میت رامنی چې د ولسمشر د مجرم پیژندلو لپاره رای ورکړی وویل زه دا منم چې زما رای به ولسمشر له قدرت لرې نه کړي. د سنا د محاکمې دغه نتیجه به په حقیقت کې لوړې محکمې ته وړاندې شي، د امریکایانو قضاوت ته. هماغه څه چې د ولسمشر مدافع وکیلانو پرې ټینګار کړی دا چې ټرمپ کولی شي په قدرت کې پاتې شي یا نه، په دې اړه سناتوران نه بلکې رایه ورکوونکي پرېکړه کوي. رایه ورکوونکي به خپله وروستۍ پرېکړه وکړي. د امریکا د ولسمشري انتخابات چې بیا هم ترامپ ورته کاندید دی د روان میلادي کال په وروستیو کې ترسره کیږي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې نن په سنا کې دغه د استضاع شرمونکې هڅه چې د ډیموکراټانو لخوا مخته وړل شوې وه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اړه د بشپړ عدالت او برت په تامینېدو سره پای ته ورسېده. ولسمشر ټرمپ هم په یو ټویټ کې ویلي چې دی به نن د امریکا په سیمه ییز وخت د غرمې په 12 بجو د خپلې بریا په اړه خلکو ته وینا واوروي. د ټرمپ د استضاع لپاره د سنا له 3 برخو موافقه ضروري وه او دې لږ امکان درلود ځکه چې د سنا له 300 څوکیو 53 د جمهوري غوښتونکي دي. د امریکا په تاریخ کې دا دریم ځل دی چې د استازو جرګه د ولسمشر له استضاع سره موافقه کوي او موضوع سنا ته راجع کیږي. په 3 مواردو کې ولسمشر په سنا کې برت ترلاسه کړی دی. عراقي چارواکي او فعالان وایي چې په نجب کې د حکومت ضد معترضینو پر یوه کمپ پرون د عراق د یو مذهبي مشر مقتدا صدر د پلویانو په برید کې لږ تر لږه 8 معترضین وژل شوي. روغتیایي چارواکو وویل په دغو نښتو کې لږ تر لږه 250 تنه ټپیان شوي دي. دغه نښتې د هغه زیات شوي کړکېچ په ترڅ کې تر ټولو خونړۍ وي چې له ملیشیا څخه د اوښتي سیاستوال صدر او د هغو معترضینو ترمنځ پیښیږي چې تر ډېره خپل مشران نه لري او له دندو د یو شمېر چارواکو د لرې کېدو غوښتنه کوي. د صدر پلویانو هم د دغو معترضینو ملاتړ کاوه خو په دې وروستیو 2 ورځو کې خپله لاره ترې جلا کړې او د توفیق علوي چې د نوي صدر اعظم په توګه نومول شوی ملاتړ کړی دی. د عراق ولسمشر برهم اسالی نوموړی 5 ورځې مخکې په دې هیله د عراق د نوي صدر اعظم په توګه وټاکه چې د څه باندې 2 میاشتو پټه په درېدلې سیاسي وضعیت د پای ټکی کیږدي. او د ترکیه په استانبول کې د سبیحه ګوکچین په هوایي ډګر کې پرون له رنوی څخه د الوتکې د خوېدو په پیښه کې 1 تن وژل شوی او 155 نور ټپیان شوي دي. چارواکو په وینا بوئنګ 193 الوتکه د ترکیه د پیګاسوس هوایي چلند و چې له ازمیر ښار استانبول ته روانه وه. په دې الوتکه کې 170 سپرلۍ او 6 عمله وي. د الوتکه وروسته له هغې له رنوی یا الوتکرښې وښویده چې سخت باران وریدلی و او تیز باد چلیده. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا وزین نور خبرونه غواړي بیا هم اول ولې د ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې ناتو له افغانستانه د یو شمېر امریکایي سرتیرو د وتلو په صورت کې پر دې غور کوي چې په دې هیواد کې د خپلو پوځیانو شمېر کم کړي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر پرون د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما له مشر سره په کابل کې د افغان سولې په اړه خبرې وکړې. آیا له طالبانو سره د خبرو د پیلېدو لپاره د افغانستان د حکومت دریز بیا هم پر اور بند دی؟
د افغانستان د دولت هدف دا دی چې دا د خلکو وژنه بند شي. که دا مونږ هغې ته د اوربند لغت استفاده کوو یا د تاوتریخوالي د درېدو.
د سولې په چارو کې د دولت د وزارت له ویاندې ناجیه انوري سره مو په دې اړه مرکه کړې ده. د افغانستان د د روڼتیا څار بنسټ وایي د دولت درې ګونې قواوې اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون په پلي کېدو کې پاتې راغلي دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د خبریالانو په وړاندې د ایراني چارواکو چلند په دې وروستیو کې سخت شوی. د خبرونې په 2 نیمه کې د ازادي راډیو 2 اونیزې خبرونې درته خپروو. د اساسي بشري حقونو
مخالفین هیله داده چې کله دوی جنگ کوي نو دا په نظر کې ونیسي چې ملکی افراد ته ضرر ونه رسي.
دا موضوع مو په دې خبرونه کې څېړلی او د ژوند په شیبو خبرونه کې
الوتکه ته تیاره ځکه وایي چې تایر الوتلو ته وایي په عربي کې، الوتکه ځکه ورته وایي چې په پښتو کې الوتونکی مرغه ته وایي او الوتکه جاس ته وایي.
ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو خبرونه لومړی موضوع ته. ناتو پر دې غور کوي چې په افغانستان کې خپل پوځیانو شمیر کم کړي. د نیویارک ټایمز او ورځپاڼې د راپور له مخې د ناتو د 9 غړو هیوادونو تړون وروسته تر دې د بحثونه پیل کړي چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د امریکا ملت ته په خپله کلنۍ وینا کې چې پرون وکړه له افغانستان وویل چې له افغانستان به امریکایي سرتیری وباسي او په دې هیواد کې به د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د ناتو تړون یو شمېر امریکایي او اروپایي چارواکي وایي چې د تړون یو شمېر غړي پر دې فکر کوي چې کله امریکا په رسمي ډول افغانستان د خپلو پوځیانو پر ایستلو لاس پورې کړ، دوی به هم له دغه هیواده د خپلو زرګونو پوځیانو ایستل پیل کړي. د ولسمشر ټرمپ اداره غواړي چې په افغانستان کې د خپلو شاوخوا 12,000 پوځیانو شمېر 8,500 ته راښکته کړي. نیویارک ټایمز لیکي چې د ولسمشر ټرمپ تر اعلان وروسته د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې له ناټو پرته د نورو متحدانو پوځیان هم له افغانستانه د خپلو عسکرو پر وتلو غور کوي. د راپور له مخې یو شمېر هیوادونه په دې باور دي چې هلته د پوځیانو شمېر باید کم شي، خو ځینې بیا لکه جرمني او ایټالیا دا نظر لري چې شرایطو ته باید وکتل شي. ناټو تړون بیا بیا دا خبره کړې ده چې په افغانستان کې د دوی موجودیت له امریکایي ځواکونو سره تړلی دی، ځکه چې هلته یو ځای تللي او یو ځای به ترې راوځي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سیشن بی پورس د امریکا ملت ته په کلنۍ وینا کې وویل که چیرته د سولې موافقه وشي کوونه شي په راتلونکو میاشتو کې به امریکا په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي. موږ پر دې کار کوو چې بالاخره د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوو او خپل پوځیان بیرته خپل کور ته راستانه کړو. ناټو په افغانستان کې اوس شاوخوا 8,500 سرتیری لري. تمه ده چې راتلونکی اونۍ د ناټو دفاع وزیران د افغانستان په اړه او د غوث ملاتړ د ماموریت په اړه بحث وکړي. نیویارک ټایمز په بروکسل کې د ناټو د چارواکو په وینا څرګندوي چې داسې نه ښکاري چې په دې غونډه کې په افغانستان کې د ناټو او د ناټو د متحدانو د ځواکونو په اړه ناببره پریکړه وشي، خو پر دې به بحث وشي چې څرنګه ناټو په عراق کې خپلې هڅې زیاتولی شي. نیویارک ټایمز لیکي د ناټو غړي هیوادونه د بهرني ماموریت لپاره ځانګړی شمیر ځواکونه لري، نو که چیرته دوی خپل حضور په عراق کې پراخوي ښکاره خبره ده چې په افغانستان کې به خپل حضور کموي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
د ازادي په څپو کې پروګرام کې نن یو ساعت د سولې په اړه بحث لرو. بل ساعت هم په افغانستان کې خبر اعلان ته د سمو معلوماتو د ورکولو مسله څېړو. د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ پر نوویل د دولت درې ګونې قواوې اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون په پلي کېدو کې پاتې راغلي. په دې اړه به وروسته په تفصیل واورئ، خو اوس راځو د سولې موضوع ته. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمي د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما له مشر تدامیچي یا مامو سره پرون یا ماموتو سره وبخې په کابل کې د افغان سولې په اړه خبرې وکړې. دا چې دواړو مشرانو پر کوم موضوعاتو خبرې وکړي، احمد شیبر د سولې په چارو کې د دولت د وزارت له ویاندې ناجی انوري سره مرکه کړي او لومړی د دې لیدنې کتنې پر مهال د خبرو اترو د جزئیاتو غوښتنه ترې کړې. آغلی انوري وویل
په هغه مجلس کې چې د رئیس جمهور ځانګړی استازی او د سولې په چارو کې دولت وزیر له شغل تدامچی یماماتو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي سره درلودل. د یونما د همکاریو څخه په مننې سره یو ځل بیا د هغوی پر مثبت نقش او رول د سولې د افغانستان د سولې په پروسې باندې تاکید کړه. همدارنګه د سولې د پروسې د څرنګوالی او هغه مسایل چې همدا اوس جریان لري په همدې مسایلو باندې خبرې وکړلې. همدارنګه د تاوتریخوالی په دریدو چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده په همدې یو ځل بیا تاکید وکړ. همداراز ښاغلی یماماتو د سولې د پروسس د ملاتړ څخه اعلان وکړ. همدارنګه د ګاونډیو هیوادونو رول او اغیزه د منطقي اجماع په برخه کې ډیر مهم وباله. همدارنګه پرې تاکید وکړ.
تاسو ویل سي د ډاکټر خوالي د کومول مسله هم یاد شوه. د افغانستان حکومت خو په هر وخت تاکید کاو چې اوربن وشي اوس څنګه
د افغانستان د دولت هدف دا دی چې دا د خلکو وژنه بند شي. کدا مونږ هغه ته د اوربند لغت استفاده کوو یا د تاوتریخوالي د دریدو، په هر صورت کې د افغانستان د دولت غوښتنه او د خلکو غوښتنه هم دا ده چې د انسانانو وژل په دې هېواد کې بند شي او مونږ شو با اعتماد او آرامه فضا کې خپل مذاکرات وکړو.
په نورو برخو کې چې د سیمې منطقې هېوادونه هم په دې بحث کې تاسو اشاره ورته وکړه چې یاد شوي دي، د کومې ځانګړې غونډې خبره یاد شوه چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب به جوړې شي او یا داسې کوم بل شي ته اشاره وشوه په دې غونډه کې؟
مشخصا په دې برخه کې نه، په دې برخه کې په دې مجلس کې یوازې د دوی پر مثبت او اغیزناک نقش او د دوی نقش د منطقي اجماع باندې خبرې وشوي او په دې باندې د تاکید وصول د مشخص هیواد نوم وانخستل.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویانده ناجیه انوري و چې پرون په کابل کې د سولې په چارو کې د دولت د وزارت عبدالسلام رحیمی او د غرض د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یونما د مشر تدمیچي او محمود ترمنز د کتنې او دا چې په دې کتنې کې پر کوم موضوعاتو خبرې وشوې نور معلومات را سره شریکول. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده.
د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ وایي د دولت درې ګونې قواوې اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون په پلي کېدو کې پاتې راغلي دي. دغه بنسټ اجرایوي مشر سید اکرام افضلي پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل دغه درې ګونو قواوو یو شمیر چارواکي له قانون ځان پورته ګڼي. له دې سره اطلاعاتو د لاسرسي کمیسیون په دې برخه کې ځینې ستونزې مني خو وایي دا کمیسیون تل خپلواک دی او خپلواکه عمل ترسره کوي. دا چې کمیسیون اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې څه کړي نور حال به د فیروز عزیزي پر پورت کوو.
د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون په کړنو نیوکه کوي. وایي دغه کمیسیون باید خپلواک عمل وکړي او د حکومت له حیثیت نه د دفاع دریځ نه خپلوي. دغه بنسټ اجرایوي مشر سید اکرام افضلي د چهارشنبه په ورځ یوې خبري ناسته کې وویل اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون خپلواک نه دی او په یو ډول د حکومت په لاس کې دی.
متاسفانه کې د قسمت تطبیق قانون د لاسرسي په اطلاعاتو حکومت
له بده مرغه چې حکومت اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون د پلي کېدو په برخه کې ناغېلي کړي او ان اطلاعاتو ته د لاسرسي سی کمیسیون یې عمل کړی دی. خو ځینې ستونزې په دې برخه کې ولیدل شوې چې جوړې شوې دي. له همدې وضعیت نه استفاده وشوه چې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون د حکومت لاس ته ولوېد او خپلواکي تر پوښتنې لاندې راغلي.
د ښاغلي افضلي په خبره سره لدی چې افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي تر ټولو غوره قانون لري، خو حکومت له دغه قانون نه مالی او بشري سرچینې او د سیاسي ملاتړ زمينه نه ده برابر کړې. د روڼتیا د څار بنسټ مسؤلانو په دغه ناسته کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د محدودیتونو پر وړاندې د زیات شمیر رسنیو له اعتراض نه ملاتړ وکړ. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د افغانستان لسګونو رسنیو د یوې اعتراض پاڼې په خپرولو سره د ولسمشرۍ ماڼۍ په ګډون یو شمیر حکومتي ادارې د معلوماتو د ورکړې په برخه کې تړلي بنسټونه یاد کړل. په ورته وخت کې د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای اجرایوي مشر مجیب خلواتکار اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون باندې نیوکه وکړه او ویل معلوماتو ته لاسرسي په تیرو دوو کلونو کې د پام وړ کم شوی دی.
در کل نظام
په ټوله کې د تیر حکومت په پرتله د ملي والی په حکومت ولې کې اطلاعاتو ته لاسرسي 50 سلنه رقم شوې ده او په ځینو برخو کې خموک شاهد یو چې اطلاعاتو ته لاسرسي صفر تر حقته شوې ده.
خو اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون مشر عین الدین بهادری وایي دغه کمیسیون خپلواک دی او چارې هم په خپلواک ډول دي.
موږ په خپلواک ډول خپل کارونه ترسره کوو. هغه انګیرنه چې هغوی لري د څه په اساس دا خبره کوي، ځینې محدودیتونه شته خو شاتګ نه دی، پرمختګونه شوي، خو دا پرمختګونه باید زیات او لا جدي کار باید وشي.
بیشتر شو او کار جدیدتر شو.
تیر ورځ په عامه او ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی ستر سلاکار وحید عمر ویلي پر دوی د معلوماتو د ورکړې د چارواکو په توګه د حکومت له لوري هیڅ ډول محدودیتونه چې له مخې اطلاعاتو ته لاسرسی کم کړي وضع سوي نه دي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د غرض د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل هم پرون د افغانستان له حکومته وغوښتل چې اطلاعاتو ته د لاسرسی د حق لرلو درناوی وکړي او هغه عملي کړي. د جنوبي آسیا د دې سازمان د جنوبي آسیا د څانګې مرستیال مشر عمر وړایچ په یو بیان کې ویلي چې افغان خبریالان په نړۍ کې تر ټولو زړور خبریالان دي او په ډیرو سختو شرایطو کې کار کوي او خپل چارې سرته رسوي او دوی ډیر له ګواښونو او دغه راز له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. د ښاغلي وړایچ په وینا د افغانستان حکومت باید داسې شرایط برابر کړي چې په ترڅ کې افغان خبریالان وکولی شي په آزاد او له تهدید پرته خپل له چارې سرته ورسوي. د سهار اته بجې او یوویشت دقیقې کیدونکې د ازادي راډیو اوري او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به خوښ شو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان انتخاباتو او په دې هیواد کې د سولې بهیر ته پام کړی دی. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یوه میاشت وروسته د چهارشنبې په ورځ د خپل کار پای ته رسولو پریکړه اعلان کړه. د دې کمیسیون د پریکړې یوه مهمه برخه درې لکه جنجالي رایې دي چې برخلیک یې بیا شمیرنه ټاکل سوی. اوس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دنده لري چې د رایو د محلونو د بیا شمیرنې او پلټنو بهیر پیل کړي. د ورځپاڼې په لیکنه ډیری څېړونکي بیره لري چې د رایو د پلټنې بهیر به یو څو اونۍ نور هم دوام وکړي. د ورځپاڼې په لیکنه د ولسمشر غنی مخالف کاندیدان پر کمیسیون تور پورې کوي چې د ولسمشر پلوي کوي. ورځپاڼه لیکي خو د ولسمشر غنی پلویان پر مخالفو کاندیدانو د تخریبونکي لوبې تور پورې کوي چې د دوی په وینا هدف یې د ولسمشر له ننګونو سره مخامخ کول او په راتلونکي حکومت کې برخه ترلاسه کول دی. نیویارک ټایمز لیکلي دا سیاسي بحران د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر مهال رامنځته سوی دی. ورځپاڼې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې د ورځې خبرو ته هم اشاره کړی ده. ترامپ د امریکا په کانګرس کې په وینا کې ویل د افغانستان اتلس کلنې جګړې ته د پای ټکی ایښودو او د امریکایي ځواکونو بیرته کور ته د ستنولو په هدف د سولې پر موافقلیک کار کوي. د افغانستان د نظامی او امنیتي چارو کارپو جاوید کوهستاني وایي د ترامپ خبرې کولای سي افغان حکومت ته یو خبرداری وي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته چمتووالی ونیسي. ښاغلی کوهستاني ازادي راډیو ته ویل امریکا له افغانستانه د یو شمیر ځواکونو ایستل غواړي نه د ټولو. اوس مهال امریکا تر دیارلس زرو پورې سرتیری په افغانستان کې لري. په افغانستان کې له یوه عبادت ځایه غلا سوې لرغونې مجسمه به چې د برتانیا د پولیسو لاسته ورغلې بیرته افغانستان ته وسپارل سي. دا د آرت نیوز خپرونې د مقالې عنوان دی. خپرونې لیکلي د سرخ کوتل د عبادت ځای مجسمه شاوخوا دیرش کاله مخکې د افغانستان له ملي موزیم څخه غلا سوې وه. په مقاله کې راغلی دا لرغونی اثر په 1950 کال کې د فرانسې لرغونپوهانو په سرخ کوتل سیمه کې کړی وو. دا د دوو غواو مجسمه روښانه ژیړ رنګ لري او اوس مهال د لندن په موزیم کې نندارې ته ایښودل سوې ده. ټاکل سوې ده د روان کال په پای کې په کابل کې ملي موزیم ته انتقال سي. په برتانیا کې د افغانستان سفیر سید طیب جواد د دې مجسمې د کشف کولو په خاطر د برتانیا پولیس وستایل.
ازادي راډیو اوري. د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پرونۍ پریکړه د تمې خلاف د ټاکنو د پایلو لړۍ نور هم اوږده کوي. د دې بنسټ مشر یوسف رشید وایي وروستۍ پریکړه به بیا هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کوي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یوازې د پلټنې په بهیر کې اسانتیاوې رامنځته کوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پرون د خپلو څېړنو په اړه وروستۍ پریکړه اعلان کړه. د ازادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایوي رئیس سره زموږ همکار اسدالله لودین مرکه کړې او په سر کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د پرونۍ پریکړې په اړه د هغه نظر پوښتی دی.
توقع او تمه دا کې ده چې د شکایتو کمیسیون پریکړه نن ډېر واضح او در عین حال برخلیک ټاکونکې وي. خو داسې معلومیږي چې د شکایتو کمیسیون تقریبا په دې خاطر چې ځوان دغه ټاکنیزو ټکټونو سره مخامخ کړی نه وي بحث نور هم وکړو او هغه اعتراضي موارد راجعه کړل تفتیش او بیاشمیره مې ته، نو پروسه بل پړاو هم زده غوړه کړ پیدا کړ. او تقریبا نو د څه فکر وکړ چې موږ درې هفته کم له کم نور مزرات لرو تر څو چې دغه تفتیش او بیاشمیره نه بشپړ کړي، د رای بخلیک روښانه شي او تفتیش په اساس او وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون ورسنۍ پایلې د خلکو سره شریک کړي او اعلان کړي.
دا درې اونۍ به یوازې دغه تفتیش چې دوی لس سلنه تفتیش کوي، که چیرته په لس سلنه کې دغه معیارونه پوره نسی بیا ټول رایه چې تفتیش ته ځي او بیا شمیرنه ته ځي، فکر نه کوي چې اوږد مهال به واخلي؟
بله شکه چې دا یعنی بهیر نورم اوږد شو. دا تمه چې موږ به تقریبا په داسې یو دوه اونۍ کې د ټاکنو په وروستني پړاوونو باندې پوه شو او نهایتا خلکو ته واضح شي چې ټاکنې په لومړي دور کې ګټونکي لري یا دوم دور ته ځي، نو دا لړۍ اوږده شوله او کېدای شي دلته نه اضافه نورم اوږده شي. په عین حال کې د امکان هم شته چې د تفتیش محل کې کوم څه پیدا شي او هغه حالت نورم کېدای شي د شکایت کمیسیون لپاره جنجالي شي او د اضافه شمیرنه او بلاخره تفتیش حکم ورکړي.
د دغه درې زره جنجالي رایو په اړه به اوس ټاکنو کمیسیون پریکړه کوي. د دوی دا پریکړه به وروستۍ وي او کنه بیا هم په دې اړه شکایتونه راتللی سي. قانون څه وایي په دې برخه کې؟
د انتخاباتو کمیسیون ونده د دغه تفتیش بهیر کې د تسهیل او د اسانتیاو چمتو کول دي، او په عین حال کې د شکایت کمیسیون د څارنې او د دغه پریکړو پر عمل کېدو باندې باید حاکم واوسیږي، او د ټکټونو استازي همدارنګه د څارونکو بسټونو څارونکي به هم دغه پروسې کې حضور ولري. اما په هر حال پریکړه د شکایت کمیسیون ده چې هغه باید وروستنی وي او دغه په اساس باندې کار مخته لاړ شي.
یعنی دا کوم تفتیش چې اوس کېږي د دغه لس سلنه رایو، دا تفتیش به د ټاکنو کمیسیون لخوا کېږي خو څارنه به د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون لخوا کېږي او پریکړه به هم په اړه دوی کوي؟
بله شکه، ځکه چې معیارونه جوړ شوي تر العمل ستل لبخانه فقط تصفیه د ټول مواد د انتخابات کمیسیون سره دي، نو هغوی به دغه ټول سوالتونه رامنځته کوي، صندوقونه به فار مثال کتل کېږي یا بشمیرنه ترسره کول کېږي،
او دا به بیا وروستۍ پریکړه یې که بیا په دې پریکړه باندې بیا هم شکایتونه ثبتېدلی شي؟
نه، نور د شکایتونو لړۍ خلاصه ده. دغه فقط دغه پریکړه باید تطبیق شي او نتیجه یې په سیستم کې درج شي او رسنۍ پایلې اعلان شي. دغه پاسه
د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشیدو چې د ولسمشری د جنجالي انتخاباتو د وروستیو پرمختګونو په باب یې نور نظریات سره شریکول. د خبرلانو د ساتنې نړیواله کمیټه وایي د ایران امنیتي ځواکونو د څو خبرلانو له کورونو، کمپیوټرونه، ټلیفونونه او د هغوی نور وسایل ورسره وړي. دغه کمیټې په باور ایران د پارلماني انتخاباتو په درشل کې په دې ډول غواړي چې په خلکو کې ویره خپره کړي تر څو د آزادو بحثونو مخه ونیول شي. احمد شیبر پرې راپور لري.
د خبریالانو د ساتنې نړیواله کمیټه وایي چې د ایران امنیتي ځواکونو په وروستیو ورځو کې په خلکو کې د ویرې او طرحې د خپرېدو لپاره د یو شمېر خبریالانو پر کورونو چاپه اچولې ده. د خبریالانو د کمیټې د چهارشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې د راپورونو او له موضوع د یوه باخبره کس په استناد د دې پیښو یادونه کړې ده او څرګندوي چې سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو د مزیار خسروي، یاسمن خالقیان، مولود حاجی زاده او یغما فخشمی کورونه په تهران کې پلټلې دي. سرچینې وایي چې د دې تیری پر مهال امنیتي ځواکونو د خبریالانو اسناد او تجهیزات ګرځولې دي. د خبریالانو د ساتنې نړیواله کمیټه وایي د دې پلټنو پر مهال څوک نه دی نیول شوي او چارواکو د دې کورونو د پلټنو لپاره کوم امنیتي دلیل نه دی وړاندې کړی. د خبریالانو د ځپلو دا اقدامات د ایران تر پارلماني ټاکنو مخکې شوي دي. ټاکل شوی ده چې دا انتخابات د فبروري په 28 ترسره شي. د خبریالانو د ساتنې د کمیټې د افریقا د شمال او د منځني ختیځ د برخې د چارو هم شغه کوونکی شریف منصور وایي د خبریالانو پر کورونو چاپتر انتخاباتو مخکې دا معنا لري چې چارواکي غواړي بحثونه او خبرې اترې غلي کړي او انتقاد کوونکي وویروي. شاغلی منصور زیاتوي که چیرته ایراني چارواکي غواړي چې داسې ښکاره کړي چې د دغه هیواد انتخابات آزاد او بې پرې دي، نو دوی باید خبریالانو ته اجازه ورکړي چې له ویرې او طرحې پرته کار وکړي. شاغلی منصور د ایران له چارواکو وغوښتل چې د خبریالانو پر کورونو له یرغل څخه لاس واخلي او کوم مسایل لکه لپټاپ، موبایل، ټلیفونونه، کتابچه او نور شیان چې د وروستیو چاپو پر مهال ګرځولي دي هغه بیرته خبریالانو ته ورکړي. یو تن چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي د خبریالانو د ساتنې نړیوالې کمیټې ته ویلي دي چې د سپاهي پاسداران ځواکونو څلورو سره خبریالانو ته چې کورونه یې ور پلټلی دي ویلی دي چې په راتلونکو ورځو کې به د نورو تحقیقاتو لپاره له دوی سره په تماس کې شي.
په ایران کې پر خبریالانو د ایران د رژیم لخوا د فشارونو په باب د خبریالانو د ساتنې د نړیوالې کمیټې د وروستیو څرګندونو په باب مو اوریدل. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې لرو.
الوتکې ته تیاره ځکه وایي چې تایر الوتلو ته وایي په عربي کې، الوتکه ځکه ورته وایي چې په پښتو کې الوتونکی مرغه ته وایي او الوتکه جاس ته وایي.
د ژوند په شیبو اونیس پروګرام کې مو پر همدې موضوع خبرې کړې دي. اساسي بشري حقونو بل اونیس پروګرام هم مهیروي. خو اوس په افغانستان کې اتنې بجې دي، یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغان سوله کې پر سیمه ییزې اجماع تاکید وکړ او د ګاونډیو ونډې په دې برخه کې مهم وبلله. تدامي چې یو ماموتو پرون په کابل کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت له وزیر عبدالسلام رحیمي سره د غونډې په مهال دا خبره وکړه. په افغانستان کې د سولې د هڅو په دوام د سولې ولسي حرکت غړو پرون په بغلان مرکز پلخمري کې غونډه وکړه او د سولې غوښتنه وکړه. دغه راز دغه ولسي حرکت په پام کې لري چې نن په زابل او کندوز کې د سولې په پلوي غونډې جوړې کړي. تر 19 کلنو د لږ عمر کرکټ نړیوال جام لوبو په ترڅ کې پرون افغان لوبډلې کوربه هیواد جنوبي افریقا ته په 5 وکټو ماته ورکړه او په دې لوبو کې وم مقام خپل کړ. د امریکا په سنا کې برلاسه جمهوری غوښتونکو ولسمشر ډونالد ترامپ ته پرون د استیضا په محاکمه کې له دواړو تورونو څخه برات ورکړ. ولسمشر ترامپ هم په یو ټویټ کې ویلي چې دای به نن د امریکا په سیمه ییز وخت د غرمې په 12 بجو د خپلې بریا په اړه خلکو ته وینا وکړي. عراقي چارواکي او فعالان وایي په نجاب کې د حکومت ضد مترزینو پر یو کم پرون د عراق د یوه مذهبي مشر مقتدا صدر د پلویانو په برید کې لږ تر لږه 8 مترزین وژل شوي او په نښتو کې لږ تر لږه 250 تنه نور ټپیان شوي دي. د دې او ځینو نورو خبرونو تفصیل به هم کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی انکام مخه لري چې دوه اونیزو خبرونو ته وار ورسیږي. له خوست یو راپور لرو. د خوست د تریزی او اولیش الشیر ولسوالۍ په وارس کلی کې د واده په مراسمو د څو ورځې مخکې وسلوال برید له ټپیانو سره پرون مرستې وشوې. دغه برید شاوخوا 10 ورځې مخکې شوی او د ځایي خلکو په وینا درشتو لسی وګړي په کې ټپیان شوي. له خوست د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال نجیب الله الوخیل پر رپورټ لري.
د مرسته د ویش په ځای کې د طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست مشرې محبوبه سعادت آزادۍ راډیو ته وویل په دې مرسته کې هغو کورنیو سره چې د غړو شمېر تر 2 کسانو لږ وي د 4000 او چې 2 کسانو ډېر وي د 8000 افغانیو په ارزښت د خوراکي توکو مرسته وشوه چې په دې مرسته کې هرې کورنۍ لپاره 15 قلم خوراکي توکي ورکړل شول.
اگر دا کم دي بیا هم دومره دي چې یو څه مرسته به وستره وشي. نور مسلات نه موږ هیله لرو چې په دغه برخه کې د ادارت ملکی کسون چې زخمین کې متضرر خلکو سره د په خپل برخه کې همکاري وکړي.
عزیز الرحمن هغه ځوان دی چې د واده په مراسمو کې ټپي شوی وو او سناتور په نوم یو بل هغه کس دی چې د صبرې له ناکام کړي څخه په دې شپه یاد کړي ته ورغلی وو او دا صحنه یې په خپل سترګو لیدلې. دوی وویل هیڅوک باید ولسی وګړو خوښۍ په ویرونو بدلې نه کړي.
دا ډول پیښې څوک ترسره کوي باید د دې پیښې نه مخنیوی وکړي. بل مسلمانانو ته ضرر نه رسي.
کوټه کې نو سوم ټانګ ټوم دراب دروب شروع شو او بس پر وژلې وشولو. په دا کې مو دوه زخمیان شدید کې وو چې یو مې د خکینې ځوا وو بل چې د کوم کور کې ځای موش پاوه یو زخمی دی دغه کې وو.
په خوست کې د معیوبینو مشر سید محمد نیکزاد بیا له خلکو وغوښتل کچېرې د دوی په سیمو کې داسې ولسی وګړی وي چې په روان مریض کال کې په امنیتي پیښو کې ټپیان شوي او یا یې د کورنۍ کوم غړي د لاسه ورکړي وي او مرستې نه وي ترلاسه کړي نو د مرستې په خاطر د معیوبینو امریت ته ورولي.
بعضې کورنۍ دي چې هغه بې سرپرسته پاتې شوي دي، څوک نه لري او سرپرست نه لري چې دوی ته د ولایتي دفتر وښيي او ځای وښيي. نو د نورو ورونو نه مداخله ده چې په دې ارڅه کې د موږ سره کومک وکړي او د مؤسساتو نه هم د ایله ده چې په دې ارڅه کې د موږ سره نور همکاري وکړي، نور کومکونه وکړي. دوی زیات مرستې ته اړتیا لري.
د خوست مرستیال والی عبدالواحد پټان بیا وویل کچېری خلک د خپل امنیتي ادارو سره همکاري وکي د دا ډول ډیره یو پیښو مخانی ول کې دلای شي. د خوز د ترزه او علي شیر ولسوالي چې د خار په شمال ختیځ لوري کې د کرخې په اوږدو کې پرته ده، یو شمېر سیمې ناامنه دي او ځینې وختونه پکې امنیتي پیښې رامنځته کیږي.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني. دا ونی په 2019 کال کې د ملکی تلفات په اړه خبرې کوو. و به وری چې په تیر کال کې څومره ملکیانو ته تلفات رسیدلې دي، عوامل یې څه وو، او دا چې څنګه کېدی شي په روان کال کې د ملکی تلفاتو مخه ونیول شي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د څېړنې او ارزونې د څانګې له مرستیالې اغلې ملغلرې معیار سره بحث کوو. تاسو ته ښه راغلاست وایو. که په پیل کې راته ووایه چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې وروستیو کې یو راپور د ملکی تلفات په اړه خپور کړی دی، د دغه راپور په اړه راته ووایه چې څه پکې ویل شوی.
مننه. لومړی غواړم خپل سلامونه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې جوړ او روغ یې. په 2019 میلادي کال کې د کمیسون موندنې ښیي چې 2019 کال پورې د ښځو او ماشومانو په ګډون ټول شپږ اتیا زره او اته سوه او درویشت تنه ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي مجموعا، چې له دې څخه اته ویشت زره او نه سوه او نه اویا تنه یې وژل شوي او اووه پنځوس زره او اته سوه څلور څلوېښت تنه نور ټپیان دي، چې دا شمېره د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون کې ثبت شوې ده او امکان لري چې داسې ډېر تلفات او پیښې چې کمیسون ته مراجعه نه کړي یا کمیسون کې ثبت شوي نه وي، چې دا شمېر کولای شي چې لا زیات کړي. په 2019 میلادي کال کې که څه هم افغانستان د ملکي وګړو لپاره یو خونړی کال و، په دې حال کې چې د سولې خبرې اترې روانې وې، د کال په لومړیو درې ورځو کې تاوتریخوالی پېښ شوی و او د ملکي وګړو مرګ ژوبله زیاته شوې وه. خو له نیکه مرغه د 2019 میلادي کال په څلورمه ورځ کې بیا له دواړو خواوو څخه تاوتریخوالی د پام وړ کموالی موندلی، چې ورسره د ملکي وګړو مرګ ژوبله هم کمه شوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون کې ثبت شوی شمېر ښیي چې په 2019 کال په وروستیو درې میاشتو کې د دولت او وسلوالو مخالفینو د برید له امله ملکي مرګ ژوبله اووه فیصده او د دولتي ځواکونو او د افغانستان د دولت د ملاتړ لخوا د ملکي خلکو مرګ ژوبله څلور څلوېښت فیصده کمه شوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون موندنې ښیي چې په 2019 میلادي کال کې په وروستیو درې میاشتو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله 2293 تنو ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د 2018 میلادي کال په وروستیو درې میاشتو کې ټول 3028 تنه ملکي وګړي مړه او ټپیان شوي وو، چې د دې دواړو مقایسه دا ښیي چې د 2019 میلادي کال په وروستیو کې په وروستیو درې میاشتو کې فیصدي کمه شوې ده، تقریبا اته دېش فیصده کمه شوې ده.
تاسو یادونه وکړه چې په تیر 2019 کال کې سره لدې چې د سولې خبرې هم روانې وي، بیا هم ډیر ملکیان په نښه شول. په دغه مواردو کې په نورو دنیا کې چې کله د سولې خبرې کیږي یا په نورو مواردو کې داسې سوي، هڅه کیږي چې هغه کشمکش یو څه راکم سي. د دې لپاره هم هڅه کیږي چې ملکیان تلفات ونه رسیږي. خو ولې په دغه یو حالت کې چلته کیدی شي د سولې خبره نتیجه ورکړي، دوی جنگ ته زور ورکړي او لدې سره ډیر زیات ملکی خلک وژل کیږي؟
لکه څنګه چې ما وویل، خوشبختانه په د 2019 کال په اخر درې میاشتو کې کله چې د سولې خبرې روانې وي او تر اوسه روانې دي، دغه کچه راټیټه شوې ده.
خو تر هغه مخکې خو ډېر وو، یعنی په تېر کال کې ډېر زیات خلک وو.
بله، تر هغه مخکې ډېر وو، خو خوشبختانه دا یو امید موږ ته راکوي که چیرته سوله وشي، دواړه طرفونه هغه د جنګ قوانین مراعت کړي، نو دغه کچه لا هم ټیټېدلی شي.
له جنسیتي اړخه که په دې مسلې وغږیږو، مثال د کوم عمر خلکو ته یا د کوم جنسیت خلکو ته ډېر زیات تلفات رسیدلی دي؟
د بشري حقونو خپلواک کمیسون په دې ریپورت کې د ښځو تلفات، د ماشومان تلفات او د نارینه وو تلفات چې څومره دي فیصدي ټوله ذکر شوې ده، چې په دې راپور کې د ښځو ملکي مرګ ژوبله په 2019 کال کې نه سوه او څلور اویا تنه ښځې قرباني شوې دي مجموعا، چې 202 اتیا ښځې مړې او 602 اتیا ښځې ټپیانې شوې دي په ملکي تلفاتو کې، چې په 2018 میلادي کال کې د ښځو ټوله ملکي مرګ ژوبله 912 وه، چې 206 پنځوس وژل شوي او شپږ سوه شپږ پنځوس ټپیان وي. دوه زره نولسم کال ملکي مرګ ژوبله د ښځو او د دوه زره اتلسم کال ملکي مرګ ژوبله د ښځو کله چې موږ سره مقایسه کړو نو دا درې اشاریه درې اتیا فیصده په ډېرې خواشینۍ سره باید ووایم چې زیاته شوې ده فیصدي. او د ماشومانو مرګ ژوبله په ملکي تلفاتو کې له بده مرغه په 2019 میلادي کال کې د 2013 کال په پرتله د نظامي چلندونو په پایله کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې کچه هم یو څه زیاته شوې ده چې په 2019 کال کې د ماشومانو ټول مرګ ژوبله 2689 تنه وه چې 433 تنه مړه او 2215 تنه نور ټپیان دي. په داسې حال کې چې دا شمېره په 2013 کال کې ټول ماشومان 2609 تنه وو چې 318 تنه وزل شوي او 2323 تنه ټپیان وو. او د نارینه و ملکي مرګ ژوبله په 2019 کال کې مجموعا 6315 تنه ده چې د هغې جملې څخه 1910 تنه وژل شوي او 4908 تنه ټپیان شوي دي. په داسې حال کې چې په 2013 کال کې د نرانو ټوله ملکي مرګ ژوبله 1308 تنه ثبت شوې وه چې دا فیصدي 2019 کال نسبت 2013 کال ته 13.4 فیصده کمه شوې ده.
په کوم ډول پیښو کې ډېر تلفات ملکي خلکو ته رسیدلي؟
ملکي تلفات او د ملکي وګړو مرګ ژوبله د دې عاملین مختلف عاملین دي چې کولای شم تاسو ته ووایم. له وسلوالو شخړو څخه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون موندنې ښایي چې په 2019 میلادي کال کې د ملکي مرګ ژوبلې 1% د طالبان له ډلې لخوا ده او 15% د داعش له ډلې لخوا ده، 14% د دولتي ځواکونو او د افغان دولت د بین المللي ملاتړو لخوا پیښې شوې دي، او د 9% ملکي مرګ ژوبله عامل نه دی معلوم چې څه ده. مختلف عاملین لري لکه د ځای په ځای شویو ماینونو کارول چې د سړک د غاړې ماینونه دي، مقناطیسي ماینونه دي، او د ځمکني نښتې او جګړې له امله دا ملکي مرګ ژوبله منځته راځي. همدارنګه ځانمرګي بریدونه دي چې په 2019 کال کې د ځانمرګ بریدونو له امله پیښې شوې ملکي مرګ ژوبله د تیر کال د همدې مودې په پرتله 15% کمه شوې ده. خو بیا هم د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون موندنې ښایي چې د دې بریدونو په پایله کې د قربانیانو شمیر 1502 تنه ته رسیږي. او بل عامل یې راکټي بریدونه دي چې دا هم یو له هغه عاملونو څخه دی چې د ملکي مرګ ژوبلې سبب دی او عامل دی. او بل عامل یې کېدای شي چې مخایز وژنې او ترورونه وي، دا هم یو له مرګ ژوبلې عامل څخه دی. همدارنګه ولای شو چې د دولتي ځواکونو هوایی بریدونه شپینی عملیات هم دي، دا یې له عاملونو څخه دی چې د ملکي مرګ ژوبلې سبب ګرځي.
نو دا چې په 2019 کال کې ملکي تلفات ډیر وو، څه باید وشي چې په 2020 کال کې دغه تلفات کم وي؟
زه فکر کوم موږ هیله مند یو چې اوس د سولې خبرې روانې دي او انشاءالله د جنگ دواړه طرفونه وکړای شي چې اول دا خبرې یو ښه پایله ولري او هیله مند چې سوله راشي. نو زه فکر کوم که چیرې دواړه طرفونه د جنگ قوانین مراعت کړي په هغه ځای کې چې ملکي افراد ډېر د غلط عملیات ترسره نشي، همدارنګه دولت د شپینه عملیاتو کې یا په هوایی بریدونو کې په دې کې ډېر اساس واوسي تر څو ملکي خلکو ته زیان ونه رسیږي. مخالفین مو هیله داده چې کله دوی په جنگ کې داخل دي، جنگ کوي، نو دا په نظر کې ونیسي چې ملکي افراد ته ضرر ونه رسیږي.
ډېره مننه.
چنده اوسې مننه له تاسو څخه.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. در بلې ونی ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کوونه
رغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ل انسان سره د الوتلو فکر لڅ وخت را پدی خو عمل وو.
د الوتلو فکر د انسان سره د مخلمړي وختونو نه موجود وو.
وو نو بیا الوتکه چیرې او څه وخت جوړه شوه؟
د لومړي ځل لپاره په امریکا کې د رایت ورونو په 1903 کال کې یو الوتکه جوړه کړه.
نن همدا موضوع څیړو. په پیل کې د الوتکې یا طیارې د رامنځته کیدلو لرغونتوب څیړو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او له یوه پیلوټ سره مو هم مرکه کړې. زه وږمه جبرخیل یم او دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده.
قدر من اوریدونکو، له انسانانو سره د الوتلو فکر له مغو لومړیو څخه په ذهن کې مال وو. په تیره بیا کله به چې مرغان لیدل چې هوا ته الوزي، ډېره وس به ورتلو چې کاشکې دوی هم کولی شوای چې اسکو اسکو څوکو ته پورته شي او د هوا ښکلاوې له ټولې پاکۍ او صفایي سره یې له نږدې څخه احساس کړي. په ستورو کې راغلي چې انسانان یو وخت د سیمرغ په اوږو هوا ته پورته کېدل، بیا یې خپلو ځانونو ته وزرونه ورکړل، خو دا کار یې ناکام شو. ورو ورو یې ښاپیرۍ جوړې کړې، غوته وزرونه ورکړل، چیرې هم ښی ښایسته ورته جوړې کړې. همدا فکر او هوا ته د ختلو شوق او ذوق د دې سبب شو چې الوتکې یا طیارې جوړې شي. دا چې الوتکه د لومړي ځل لپاره چیرې جوړه شوه، د علومو اکاډمۍ مشاور او علمي غړی څېړندوی حبیب الله رفیع وایي:
الوتکې ته طیاره ځکه وایي چې طایر الوتلو ته وایي په عربي کې، الوتکه ځکه ورته وایي چې په پښتو کې الوتونکی مرغه ته وایي او الوتکه جاز ته وایي. نو په دې ترتیب دا نوم ورته کیښودل شو او بالاخره د لومړي ځل لپاره په امریکا کې د رایت ورونو 1903 کال کې یو الوتکه جوړه کړه چې د یوه لوړ ځای نه یې الوتنه وکړه او په کامیابۍ کېناسته، او د دې ورځې نه د الوتکې د جوړولو شروع وشوه. هغه الوتکه اوس هم د امریکا په هوایی موزیم کې پرته ده. د هغو نه وروسته الوتکې جوړې شوې. کله چې لومړۍ نړیواله جګړه شروع شوه په 1914 کې، الوتکې ته ډېر ضرورت پېښ شو، د بېلابېلو هېوادونو لخوا الوتکې جوړې شوې او په جنګ کې برخه واخیستل.
الوتکه جوړه شوه، انسانانو له یوه هېواد څخه بل ته په طیاره کې د سفر موزې په پښو کړې. یو د بل سیاسي، اقتصادي او ټولنیز حالت څخه په لنډه موده کې خبر شول. د میاشتو او اونیو مزال په ورځو او ساعتونو بدل شو. دا چې افغانستان ته بیا الوتکې څه وخت لاره پیدا کړه، بیا هم ښاغلی رفیع وایي:
افغانستان ته هغه وخت چې په 1919 کال کې د انګریزانو سره د خپلواکۍ جګړه شروع شوه، لومړنۍ الوتکه په همدې وختونو کې کابل ته راغله. دلته یې د آسونو په کمند بمباري وکړه، څو آسونه یې ووژل. لیکن د افغانستان خلک سره له دې چې ورته متعجب شول چې داسې یو هوایي شی دی، لیکن وارخطا نه شول. ولاړل، د کورونو نه یې ټوپک راواخیستل او ډزې پرې شروع کړې. د الوتکه بېرته وتښتېده. نو په دې ترتیب موږ د الوتکې سره آشنا شو. د هغو نه وروسته بیا لومړی ځل د هندوکش په غره الوتکه تیره شوه. الله حضرت امان الله خان چې په سفر ولاړ په 1306 کال کې، د دنیا د بېلابېلو هېوادونو سره یې د الوتکو قرارداد وکړ او یو شمېر الوتکې ده ته د ځینو هېوادو مشرانو تحفه ورکړي، او په څنګ کې د الوتکو د ترمیم یوه فابریکه هم هېواد ته وارده کړه.
هغه کسان چې د لومړي ځل لپاره په الوتکه کې سفر کوي، یو څه ویره سره وي چې خدای مکړه له لوړې فاصلې څخه په ځمکه راګوزار نشي. پخوانی افسر محبت وایي چې د ده دنده داسې وه چې په ورځ کې باید څو ځله ولایتو ته په طیاره کې سفر کړی وای. نوموړی د خپل لومړي سفر کیسه کوي:
دا د سالنګ په غروب اتزا وختم، په دې وخت کې د غره په سر باندې طیارې چې ولړزه غوندې وکړله، لکه هغه موټر چې خامې ته وځي. اول وخت کې راته یو څه خطر غوندې احساس و، مګر وروسته د هغې نه بیا هېڅ مشکل راته نه و. هر څومره پروازونه مو چې کول، که چېرته تللو، جلبیان مې د افغانستان د هرې نقطې ته وړل.
یعنې داسې ویلی سو چې د ژوند ډېره برخه هم له ځمکې نه په هوا تېره کړې.
کوم وخت مکلفیت کې مې کار کوو، بیا نو تقریبا که نیمایي نه نو نیمایي نه لږه کمه مې په هوایي هغه کې تېره کړې فضا کې. نو په هوا کې چې هر څومره پرواز ما کوو، ما د ښه ژوند او د امن احساس کوو.
پا په
هوا کې سوله وه، ځکه څه نه و.
په الوتکه کې سفر مو له هغو شیانو سره بلدوي چې کله یې هم په ځمکه نشو تجربه کولی. له دې سره سره په طیاره کې دننه بیا ځینې نزاکتونه هم ډیر مهم دي چې باید په پام کې ونیول شي. په دې اکله مولا جان تڼیوال وایي،
زه د پېښور نه جرمني ته تلم، کله چې د کراچۍ نه الوتکه والوته یو څه مزل به یې کړی وي، زه پرې نه پوهېدم شپه وه خدای خبر د کومې ځمکې په سر به و. دوه ځوانان دوی د سټیوارډستانو نه داسې غوښتنې کولې چې مناسبې نه وي، مثلا وایي چای څنګه دی، اوبه چیرته دي. کولای شول چې دغه غوښتنه په یوه ور وکړي. ما داسې محسوسه کړه چې دوی دغه ځوروي او دا په مخه ونه لګېد. د برلین نه راتلمه داسې په مسکو راغلو، کابل ته چې راتلمه نو دا داسې ورځ وه چې لاندې ښه توره ورېځ به و، باران ورېده او موږ د وریځې د پاسه ولمر و، یعنی په موږ لمر و او زموږ نه لاندې وریځ، د هغې نه لاندې بیا ځمکه باندې باران ورېده. دا ماته ډېره په زړه پورې وه. که نه
په الوتکه کې فراشوټ یا چتر یو له اړینو شیانو څخه دی چې د خطر پر وخت تر یوه حده انسان له مرګه بچولی شي. جنرال خاټول محمد زی لومړنۍ میرمن وه چې په فراشوټ کې له طیارې څخه ځمکې ته ځان راکوز کړ. نوموړي د ارزښت پاکله وایي،
په افغانستان چې د 300 متره د بحر نه جګ ده، یعنی قوه د جذبه یې زښته ډېر قوي ده. موږ به له طیارې له بدني نه له دروازې نه به چې زنګ به وهل تیاره به یو غږ به دلود، بیا پراشوټیست به جلا کېده له تیارې نه به ځان یې غورځول. بیا تقریبا 200-300 متره چې فی ثانیه 100 متره کېږي آزاد به راتله. خدای نه کرده کومه ستونزه پراشوټیست ته یا پیلوټ ته یا تیارې ته مخته سه یا تیاره کوم مشکل په فضا کې پیدا که، بیا پراشوټیست کټا پورت کوي. څه خو مسلکي وم او و 100% په تیارو کې پراشوټونه سته. ام پیلوټانو ته چې تیاره په ستونزه سره خطر سره مخامخ کیږي پیلوټ کټاپورټ کوي، او که مسافر ولري مسافرانو لپاره هم په تیاره کې پراشوټونه سته چې دوی باید په اسناد خطر کې له تیارې نه ځان خطا کې راخته.
ژوند په شیبو کې
د افغاني کلتور، تاریخ او ابداتو تیر یاد د تاریخ له زرینو پاڼو راخلو.
ځکه زموږ خپل مړو ژوند را پیاس دي، دا موږ د پاره نو یار دي، دا زړه باتي زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو.
اولین عکاس افغان چو هغه ابي بلا خان خپل شوقي عکاسي شروع.
تیر یادونه او تیر افسانه دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو په خبرونه کې، او بیا د لیې د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
کته هم په دې ورسته یو کې بي پيلوټه الوتکې هم په جنگي سیمو کې کارول کیږي، خو اکثره تیاری د یو کس په مټ چې پيلوټ ورته وایي اوږد سفرونه کوي. پیلوټ سره په خوا کې نور مسلکي خلک هم وي چې شتون یې ضروري خبره ده. دا چې تیاری څو ډوله دي، کوم خطرونه سره مخ کیږي، دا او د تورته پوښتنې په یوه مرکه کې زموږ همکاري فرشتې مرسل له پیلوټ عتیق الله څخه کړي. ورته غوښ شي.
توی چې لومړنۍ پیلوټ څوک و، تیاره څه ډول و، دوی چیرې زده کړې کړې وې؟
لومړنۍ پیلوټ افغانستان کې چې ایتالیا ته لیږل شوی و، احسان خان نومېده، چې ډګرمن و، انجینیر دستګیر نومېده، چې دوی دوه کسان په ایتالیا کې زده کړې کړې وه. په 1901 کې تللي وو، په 1903 کې بېرته راغلل، چې اولین پرواز شیرپور څخه فیلی وزیر اکبر خان دغه ساحه کې یو میدان و، او هغه تیاره په نوم د تیاری دوباله پروانه دار و، هغه دوی اولین پرواز اجرا کرد.
د تیاری د ننه څو پیلوټان ناستي؟
اصلا خپله د تیاره فرقی، شکاری تیاره ده، بمبار تیاره ده، زانته سنف ده، ترانسپورت تیاره ده، زانته سنف ده، هلیکوپتر ده، زانته سنف ده. ترانسپورتی تیاره کپتان لری و معاون ده کپتان پنون ده که پیلوت لری و فلایت انجینر لری، مثلا استیوارد لری و
چار مسلکه لري تبان د تیارې مخې قسمت ته د عملي کابین وی و دومی قسمت کابین د بار ده یا کابین د مسافرینو ده.
بله.
بعض تیارې اصلا د مسافر په جای وزن تغ لري چار ترسوي سغه چوکۍ نه لري هلته وزن انتقالي کیدای سي وی آی پی سالونو لري.
بله.
دا مشخصات دي.
تاسو د پیلوټانو ډېر ښایسته ښایسته نمونه واخیستل مګر لږ مسلکي و کې راته واضح کړئ مثلا چار مسلکه تاسو
بله انجن یو بخش اخزانت انجینیرلری رادیو بل بخش سزانت انجینیرلری بدن زانت انجینیرلری بنان مقدار په مجموع که در نظامی اصلاحاتو که بنام در چار مسلکه بگلو سیخه آمادگی نیسی.
بله کپتان پلوت یعنی چه؟
کپتان آغا چوک دسته آمتان مسئولیت تحت اداره دیم دی کپتانی و کوپیلوت معاون پسفتر سر پرواز کی
که در توایی چی خطر سره چه وقت مخ کیگی؟
اصلا خپلا تایره خپلا یو خطر یو دارور سره
بل.
بنان امیش ویس خی آمادگی پمزکه که ما فقط پاوا کرده تکنولوژی دومره مخیط لیده سه عمری تشویش ورد نده.
بله آسمان ریزی کنه لدو سره کل مخ کیگی تایره نیچ که اولای چی زرکینی اغا بنا مال تا گردی تر تو چلار پیدا کی؟
اصلا تیاره و سیستم راداری لری آقا ورید سیخ بندی لری خطرناکی دی آقا کپتان خپل خط سیر وقت چکیی لی مقدماتی مسافه نه دا وست دی را دیدنو
که دی خپل اولینی پرواز که سرات وکره کلمو چی پرواز خواه چنگ وی ورخطا وی کنه
دیر جالبه دا وست دا کمربند یو څه تغییر سوی و ما لاس نه ور وړو و ما ویل چې کیدای سي وښویږم.
بله.
او موږ ولېږم دا ماته ډېره همغه وخت کې یوه خاطره وه نو هغه اول حالت یو څه ډپریشن باندې
تاسې چې ډېر عمر له ځمکې نه په هوا تېروئ څومره ستړي کېدی څومره خسته کېدی؟
یو ترانسپورتي پیلوټ خو طیاره کې پرواز کوي هغه د وجود جګه کالوري له لاسه ورکوي نو دغه خپله کسالات دا موږ یو ریسک په ځان منلی یو پیلوټ هېڅ شی نه لري پیلوت اتا تابوت نلری پیلوت کفن نلری پیلوت یو معمولا نیو چی جوری گیسه هده فامیل تسلی سی بس آقل تا تپای ورده مشخصه کرده.
درنو دوستانو الوتکو تا دا تاریخ با بیلا بیلو دورو کی زیاد زیان واوخت چاوس وزولی چا و تختولی او چا خو هم خپل نوم ور باندې ولیکه په خپل شخصي حریم کې و دروله په دې هیله چې لدی ورسته مو تیاری خوندې او سفر مو به خطر وي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا خې چاري
د دې کام د زړه درمان چرته ده سرچتر نظر کی هغه ځوان چرته ده سرچتر نظر کی هغه ځوان چرته ده چرته ده کام د زړه درمان چرته ده سرچتر نظر کی هغه ځوان چرته ده سرچه تو نظار کی بغا زوان چرت دے جنازو کے قتل عام شوکنا ظلم دے جماعت پدر او با مشوکنا جبر مقدم دنیا د خاموشوکنا تاسو در اختیار وی لوتوان چرتا دے تاسو کے پختو چرتا ایمان چرتا دے چرتا دے دا کام دزڑ درمان چرتا دے سرچتر نظار کی حق زوان چرتا دے او سرچتر نظار کی حق زوان چرتا دے
زرنی
د تاریخ نخې ورکه کړې کنا تاسو ته خپل درنې سپکې کړې کنا هر خوا ته کرکه 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 کړې کنا راولای پیرو خان او بچا خان چرته دې تاسو کې پختو چرته ایمان چرته دې چرته دې د کام د سر درمان چرته دې سرچتر نظار کی حغزوان چرته دې او سرچتر نظار کی حغزوان چرته دې